سالور بجه شوی د ازادۍ رادیو یوه بلې خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې د کابل په شیرپور کې یوه چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یوه کور توغندی لګېدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم حمله بللې، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه یې په خپل بیان کې څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل دې ته په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستاني پلاوي خبرې پای ته رسیدلې. د پاکستان پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د دې پلاوی یو غړي ازادۍ راډیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستاني طالبانو یا TTP سره خبرې وکړې. د پاکستاني طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کول بلل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترې تم شوی دی. د پاکستان پوځ په یو خبر پانه کې ویلي له دې هلیکوپټر سره چې بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و، پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. په خبر پانه کې راغلي چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوځ نور جګپوړي غړي سپاره و. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د الوتکه غورځېدلې، خو پوځ لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. پوځ ویلي چې د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنیپرو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې، او متحدو ایالاتو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په راپورونو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات واوري. په یو مرکه کې دا موضوع شاربو چې د دې پیښې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي.
دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی.
په یو راپور کې د الزواهری د وژل کېدو په اړه نړیوالو غبرګونونو او په بل یو کې د ژوند ته کتنه کوو. طالبانو تر اوسه د الزواهری د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوای په افغانستان کې د هغه شتون رد کړی وو.
په یو وخت کې هیڅ داسې انصار هیڅ داسې هوټل کوم بانک شتون نه لري چې هغه د یو څه نورو چاته ګواښ متوجه کې نه داسې کس نه داسې شخص ده.
په همدې حال کې د افغانستان بانک تنن یو ځل بیا د 40 میلیون ډالرو په ارزښت نړیوالو نوې مرسته ورسېده.
نن کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو کڅوړه را ورسېدله. دا پروانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته راځي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په کندهار کې د اوبو د کمښت له کبله بڼوال څه شکایتونه لري. په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق خبریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع، امریکای ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته په خپل لومړني برید کې د القاعده شبکې مشر په کابل کې وویشت. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټا الوتکې په برید کې وشل شوی. طالبانو دا برید غندلې خو تر دې دمه د برید د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د تازه جزئیاتو لپاره احمد شیبر د شیبر په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. شیبر صاحب
مننه تکل صاحب. د پلازمینی کابل په شیرپور کې هغه کور د امریکایانو په وینا چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پکې وشل شوی دی نن طالبانو محاصره کړی دی. د طالبانو ساتونکو خبريالان د دې کور شاوخوا سیمه کې نه پریشتي. رویټرز اژانس لیکي چې ایمن الزواهری چې پر سر امریکا 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و کلونه کلونه د افغانستان په غرونو رغونو کې پټ شو او اخر په پلازمینه کابل کې په یو لوکس کور کې چې هلته د طالبانو مشران هم اوسېدل دي ووشل شو. د غزای د امریکا او د ناتو د غړو هیوادولو سفارتونو 2 کیلومتر لري دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه د یو بیا کلن الزواهری د وشلو اعلان وکړ.
On Saturday, at my direction,
د شنبه پر ورځ زما په لارښوونه د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره په کابل کې هوایی برید تر سره کړ چې په دې حمله کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو.
ایمن الزواهری
د امریکایي رسنیو په وینا د برید پر مهال د الزواهری میرمن د هغه لور او زامن حمله د سره و. د امریکا ولسمشر څرګنده کړ چې په دې حمله کې د الزواهری د کورنۍ غړو ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي خبر ورکړ چې الزواهری په 2001 کال کې د امریکا په مشي د نړیوالو ځواکونو تر برید وروسته د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې په غرونو کې پټ شو او بیا یې پاکستان ته تګ راتګ کاوه خو تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. په 2006 کال کې د پاکستان دننه د باجوړ په ډمډوله کلی کې بي پیلوټ امریکایي الوتکې یو کور په نقشه کړ او سی آی ای داسې اطلاعات ترلاسه کړي وو چې الزواهری په دې کور کې دی. وروسته معلومه شوه چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کلیوال وژل شوي او الزواهری ته زیان نه دی اوښتی. اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې په پلازمینه کابل کې د یو کور په بالکونی کې د الزواهری د وژلو پیښه د طالبانو هغه چې نور هم کمزوري کړي چې د نړیوالو د پرسمت پیښندلو لپاره یې کوي. طالبانو په 2006 کال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایانو سره ژمنه کړې و چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي دوی به په جواب کې القاعده شبکه په افغانستان کې پرینشتي او د دې ډلې غړو ته به پناه ورنکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی مشر ډیوډ پټرایس وویل چې د الزواهری د وشلو له پیښې دا واضح شو چې لا هم د القاعده او طالبانو ترمنځ نشتې اړیکې شته. پټرایس دا هم وویل چې طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته له پناه ورکولو درس وانخیست.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه تازه جزئیات مو اوریدل. راپور کې مو د هم اوریدل چې طالبانو مخکې ویلي و چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې نشته. د طالبانو لمرستيال ویان سره د ازادي رادیو یو پخوانی مرکه په څو شیبو کې درته وړاندې کوو. هم درزدا درته وایو چې ایمن الزواهری څوک او څنګه د القاعده شبکې مشري ته ورسید. خو اوس راځي وورو چې د طالبانو د حکومت مخالفین چې ډیری د پخوانی حکومت چارواکي وو د هیواد په پلازمینه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه څه وایي. اجمل تورمانی جزئیات اوروي.
د طالبانو حکومت د مخالفت ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ویان میسم نظری وای په تیر یو کال کې دوی په افغانستان کې حکومتونو ته ویلي و چې زواهری او د القاعده ډلې نور مشران بیرته افغانستان ته راستانه شوي او طالبان ورنه د کابل په ځړه کې ساتنه کوي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی د خبرداري د 2020 کال په شان جدي ونه ګڼل شو نو یو کال وخت ونیو تر څو د امریکا متحده ایالاتو عمل وکړ. نو موري دا کړی چې افغانستان نن سبا یو ځل بیا د القاعده لپاره په امن پټن ځای بدل شوی دی. د جمهور غوښتونکو په نوم نوې جوړ شوی سیاسي خوځښت وای دی په افغانستان کې د ایمن الزواهری وشل کېدو د افغانستان سیمه او نړۍ په کچه بیلابیل پښتنې راولاړي کړې دي. دغه خوځښت ویان شاه محمود میاخیل په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دی بری دا ثابت کړ چې طالبانو القاعده او نور ترهګرو ډلو ترمنځ اړیکې موجود دي. نوموړی وایي طالبان نه یوازې دا چې د دوی په خبره اشغال نه دی ختم کړي بلکې غواړي افغانستان یوې نیابتي جګړې ته داخل کړي. د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خوانی مرستیال عبدالرشید دوستم هم د پښتنې په ډول په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایمن الزواهری وژل څه معنا لري. د نوموړي په خبره ستونزه یوازې القاعده نه ده بلکې طالبان د ټولو ترهګرو ډلو لپاره پراخه خوندې چتر دي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي اوس باید افغانستان او نړیواله ټولنه دې ته اندېښمنه شي چې چا د القاعده مشر ته پناه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په ځلونو ویلي له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړې دي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د مخالفانو نظریات مو اوریدل. یو امریکایي چارواکی وایي چې جکپوري طالب چارواکی په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو خبر و. د امریکایي چارواکی چې د نوم د نه ښودلو په شرط د الزواهری د وژل کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویلي وبخي چې الزواهری له څو میاشتو راهیسې د امریکا تر څار لاندې و او د هغه د وژلو عملیات په تیرو دوو میاشتو کې له ولس مشر جو بایدن سره په همغږۍ کې پلان شوی. یو طالب چارواکی بیا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند کې اوسېده او په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و.
یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي او د ټلیفون پر کرښې د ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویل. الزواهری د یکشنبې په سهار هغه مهال د امریکایي بي پیلوټ الوتکې د هیلفایر راکټ په وسیله په نښه شو چې په کابل کې د خپل پټنځای برنډې ته راوتی و. د یکشنبې په ورځ د اسد میاشتې په نهمه نیټه کله چې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د راکټ د لګیدو راپورونه خپره شول نو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت څو ویندویانو تایید کړه چې پر ودانۍ راکټ لګیدلی خو د تلفاتو خبره یې رد کړه.
اړوند د شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی دی.
دا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور غږ دی چې د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل کوم کور چې تر راکټي برید لاندې راغلی څوک پکې نه اوسېدل له همدې امله تلفات هم نه لري. وروسته بیا د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد هم تایید کړه چې په شیرپور کې پر یوه کور راکټي برید شوی خو دا یې ونه ویل چې د چا له لوري. مجاهد یاد راکټي برید وغانده او د نړیوالو اصولو خلاف عملی وباله. رویټرز خبری اجانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي طالبانو حکومت له دوه ورځو راهیسې په شیرپور کې د پنهخه شوي کور چار چاپیر امنیتي کمربند راتاو کړی او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په سیمه ته ورشي. یو لوړپوړي طالب چارواکي رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند ولایت کې وو خو کله چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې کابل د طالبانو لاس ته ولوید نو دوی هم کابل ته راغی. امریکایي چارواکي له رسنیو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې الزواهری امریکایي وګړو د امریکا ګټو او ملي امنیت ته یو فعال ګواښ و نو له همدې امله د هغه وژل کېدل القاعده شبکې ته یو ګزار بلل کېږي او د یادې ډلې پر فعالیتونو به اغیز وکړي. دغه امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي ویلي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبانو هغه ته په کابل کې پناه ورکړې وه ځکه دته په خبره لوړپوړي طالب چارواکي لدی خبر وو چې الزواهری په پلازمینه کابل کې اوسېږي. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې الزواهری د استوګنې سیمې پیدا کول د ترهګرۍ ضد دوامدارو فعالیتونو پایله وه ځکه دته په خبره امریکا متحده ایالاتو سکالو موندله چې د الزواهری ښځه لور او ماشومان په کابل کې یو امن ځای ته انتقال شوي او وروسته معلوماتو دا وښوده چې الزواهری هم هلته ورغلی. دغه امریکایي چارواکي په خبره جمهور رئیس بایدن په تیرو اونیو کې د خپل حکومت پر چارواکو ټینګار کوه چې خپل استخباراتي معلومات دقیق او یقیني کړي او مسؤولو امریکایي چارواکو د می او جون میاشتو کې بایدن ته په دې اړه معلومات ورکول او بلاخره د جولای په لومړۍ ورځ د امریکا استخباراتو د عملیاتو وړاندیز وکړ او بایدن هم د جولای په 15مه نیټه د عملیاتو اجازه ورکړه. رویټرز خبری اژانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي الزواهری په شیرپور کې په همدې کور کې خپل ویډیوي پیغامونه هم ثبتول چې لمر ګورسته به هم خبره شي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو او د نوموړي د وژنې د عملیاتو د پلان په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې مو واورېدې خو اوس ورزو له یو افغان کارپو سره په افغانستان کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو موضوع څېړو. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار په دې اړه د ازادي رادیو په یو بحث کې خبرې کړې دي. ښاغلی مختار لومړی د پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایمن الزواهری د وژل کېدو عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
عواقب د افغانستان لپاره مثبت نه دي. افغانستان ترې اغیزمن کیږي په نړیوال کچه. افغانستان نور هم انزوا ته وځي. هغه ډلې چې د افغانستان نه غلاوی کړي، چوری کړي، چپاول کړي او لوټمارې کړي، هغه دوی ځان ته براءت ورکولی سي. او دلته یو بل نیابتي جګړې ته، هغه نیابتي جګړه ځان ته مشروعیت پیدا کولی سي. امریکا هم په دغسې عمل باندې چین او هندوستان ته وښودل چې موږ اوس هم فعال استخباراتي حضور په افغانستان کې لرو.
دلته دا پوښتنه مهمه ده چې د زواهری له د پټولو له خاطر طالبان ولې د پټ کړی وو، یعنی په دې کې ګټه څه او علت تاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم طالبانو ته غوره به دا وایي چې په یو لوی ستره ملي افغاني جرګه کې دوی له افغانستان شکلی وي. افغانستان نور د ترهګرو د زارې لپاره له خلکو چې افغانستان ته راځي او دلته افغانستان نور هم انزوا ته ځي، طالبانو لپاره دا کار مناسب نه و. تاسو کله چې د افغانستان یا د یو ملک د ملي منافعو له ادرس نه خبرې کوئ، اول خپل ملت تحلیلوي. افغانستان په تیرو دریش څلوېښتو کالو کې د قربانی او د ترهګرو قربانی شوی. غوره لارې دا ده چې اسلامي امارت د طالبانو تحریک اوسنی نظام متوجه شي چې نړۍ د دوی په مقابل کې بے تفاوت نشي پاتې. دوی باید پر داسې
مختار سره محترم سوال داده چې یعنی ولې دوی دا قضیه پټه کړې و؟
ولې پټه کړې و؟ زه فکر کوم دلته باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې پټه کړې.
طالبانو حتی نن هم په خپل اعلامیه کې المانه زواهری ذکر نه کړی او دوی صرف دا ویلي دي چې د دوه له معاهده نقص دي چې د افغانستان د خاورې د نن امریکایان بمباري کوي.
د دوه د قرارداد نقص هم طالبانو کړی او هم امریکایانو کړی. امریکایانو هم د یو غلط استراتیژي په نتیجه کې افغانستان یوازې پرېښو. تر د مخه چې په دوه کې دوی قرارداد کړی چې سوار لس میاشتې کې وزو، دوی سوار لس میاشتو کې نه تل لس میاشتې کې وته.
سوال دا و چې طالبانو ولې په خپل اعلامیه کې د زواهری د مړینې ذکر نه دی کړی؟
خو ذکر نه دی کړی. طالبان دې موضوع ته نه غواړي چې بین المللي یا نړیوال ډېر فوکس وته کې طالبان دې خبرو نه انکار کوي. هغه دې منحیث دی او نظام غواړي خپل ملت ته هم مسؤولانه خبرې وکړي او نړیوالو ته هم. خو فکر نه کوم دا خبره د پټېدو خبره نه دی. د الزواهری حضور په کابل کې د ټولو نړیوالو او انساني قوانینو پر خلاف. هغه باید داسې یو چیرې نقل شوی وي یا به یو محکمې ته مخامخ شوی. افغانستان ملت او د افغانستان خلک نور د توان نه لري چې دلته افغانستان د یو ترهګر ډله لپاره یا د یو ترهګر مشر لپاره ځاله وي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایمن الزواهری د وجل کېدو په اړه راپورونو ته بیا هم دوام ورکوو، خو له هغه مخکې یو خبر لرو چې د افغانستان بانک وایي نن د نړیوالې ټولنې د 40 میلیون ډالر مرستې یو نوې کڅوړه ترلاسه کړه. د افغانستان بانک وایاند صابر مومند چې به مخکې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د بشرپال مرستو په لړ کې نن کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو کڅوړه را ورسېدل. دا پروانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ترازی. د افغانستان بانک د ټولو نهادونو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان ته د پیسو لیږد د بانکي سیستم د لاري تر سره شي. همدارنګه دغه بشر دوستانه کڅوړه هم یو سوداګریز بانک ته وسپارل شو.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک ویان صبر مومند و چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د 40 میلیون ډالر نوې بشري بستې د رسیدو په اړه معلومات راکول. لدې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو چې د دوه له تړون څخه د طالبانو له سرغړونو سره سره متحد ایالات به د بشري مرستو
افغانستان سره بشری مرستو او د بشری حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د دفاع لاره د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلنکن دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو بریټ کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا اعلان وکړ چې الزواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بریټ کې وژل شوې ده. البته د یادونې وړ ده چې د دې بریټ تر مهاله د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول د ردول چې ګنې د القاعده شبکې مشر یا مشران په افغانستان کې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی تقریبا لس ورځې مخکې زمال همکار احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې وې.
کریمی صاحب دا بل موضوع چې ملګرو ملتونو راپور پی ورکړی دی، هغه وایي چې ایمن الزواهری آزاد ګرځي او نن سبا د افغانستان په شمال کې القاعده خلک جذبوي. که څه هم طالبان دا خبره ردوي، لیکن له القاعده سره د طالبانو روابط څرنګه دي؟
اول خو متاسفانه شیبر صاحب دغه معلومات یا دغه اداګان یا دغه حلقات له لوري څخه د سرکیزي چې دغه کړوي له لوري څخه چې دلته د اسلامي امارت پر وړاندې باندې شکست او ماتې خوړلې، اوس په همدا شي پروپاګاندا او بې ثبوت او بیا
ملګرو
متاسفانه چې ملګري ملتونه هر نهاد چې وي پر همدغه حلقاتو پر معلوماتو باندې اتکا کوي او دغه معلوماتو پر بنیاد باندې پورونه نشروی. حقیقت دا ده چې اسلامي امارات لرا تک سره په یو وخت کې امنیت تامین شوی ده او په سرحدات سر بل هر وخت ډیر محفوظ دي. او چې برسر کما ته تاسو وخت راکې زه به خپل خبر تکمیل کم. د اسلامي امارات لرا تک سره سرحدات محفوظ دي تر بل هر وخت، او اسلامي امارات لدی سره 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 چې هم امنیت تامین کړی او هم سرحدات محفوظ کړی دي، بیا هم ټول نړۍ هیوادونو ته باندې جامع اطمینان ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه چا ته کوم ګواښ او تعدید متوجه نه ده. لدی سره سره بیا هم کوم اسناد او شواهد شتون نه لري او داسې ادعاګانې نشریږي فکر کوم چې دا غیر مسؤلانه او کاملا پروپاګاندا.
مثلا په روسیو کې تیر میاشت د افغانستان له خاورې په ازبکستان باندې د توغندیو ډزې شوې وې، دا رقم موارد چې بیرته راشي نو بیا ملګری ملتونه چې کوم راپور ورکوي خو یو څه به وي. لیکن کریمی صاحب را به شم دی خبرې ته، ایمن الزواهری چیرته دی؟ د طالبان معلومات څه؟
زبا د ستاسو د بلې خبرې په موارد باندې وایم چې یو څه باید واضح او کوچې شم پوښي په مواردو کې ونه کو. یو هغه داسې دغه عناصر چې د ازبکستان یا د تاجکستان د لوري ته هڅه کړې و چې فایر وکړي، هغه تاسو ولیدل چې هغه له منځه لاړه او مخفیګایه ورانه شوه. بنا په هیواد کې درې څلوېښت کاله لا زیاته جګړه تېره شوې ده او اسلحه او وسلې په ځینو سیمو کې پاتې وي، ځینې مخرب عناصر به استفاده ترې کوي. طبیعي خبره ده ولی اسلامي امارات ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکوي او دا به تعقیبوي. په دې برخه کې موږ ستونزه نه لرو او نه دې بار هیوادونه یا نور بهرني جناح په دې کې نگراني کوي. پاته زه دا بل خبره ستاسو د بل خبرې په مورید باید وایم چې کله چې د اسلامي امارات لرا تک سره په هیواد کې هیڅ داسې عنصر هیڅ داسې هوټل کوم بانک شتون نه لري چې هغه د هیواد څخه نور چاته ګواښ متوجه کړي، نه داسې کس نه داسې شخص. البته هغه افراد او اشخاص چې تاسو یادونه وکړه په 2000 لومړي وروسته چې کله تحولات رالل او بیا وروسته په منځني ختیځ کې پیښې رامنځته شولې، له دې سیمې څخه بهرني اتباع اکثریت تللي دي چې دلته شتون نه لري او نه په زموږ په هیواد کې داسې څوک ستاسې نور نړۍ ته ګواښ دي.
البته تاسو القاعده ته باند وویل، لیکن کوم رسمي اعلان کې کله هم القاعده ته طالبان بد نه دی ویلي؟
نه، ما مشخص هیڅ چاته باند نه دی ویلي. زه مطلق د هیواد په کچه باندې ک باند وی ک تعارف وی ک ډلې وی ک عناصر وی ک هر بخش کې چې وی چې د هیواد امنیت خلالوي او یا له هیواد څخه هر بل چاته ګواښ متوجه کوي، اسلامي امارت اجازه نه ورکوي او دا د اسلامي امارت موقف او پالیسی ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی و چې تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې د ایمن الزواهری د ځای ځایګي په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې او خغلی کریمی په ټینګار سره ویل چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې نشته. خو راځي وورو چې ایمن الزواهری څوک و، د القاعده شبکې په جوړېدو کې د ونډه څه وخت د دې ډلې مشر و ټاکل شو، او د سپتمبر د 11 په بریدونو کې د رول څنګه و او څنګه وو وشل شو. په دې راپور کې د ایمن الزواهری ژوند او پالقیده شبکې کې د هغه وندې تکتنه شوه. د دې راپور معلومات د متحده ایالاتونو د حکومت له ویب پاڼو، معتبرو نړیوالو رسنیو او د بن لادن مخز کتاب څخه اخیستل شوې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په 13مه په خپل استوګنځي کې په کابل کې وواژه. د حمله د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه. ایمان الزواهری څوک وو او د القاعده په طرحګری ډلې کې څه ونډه درلوده؟ نوموړی د 1915 میلادي کال د جون په 19مه د مصر په قاهره کې زیږیدلی وو. نیکه یې د مصر د الازهر پوهنتون د جماعت امام، پلار یې ډاکټر او د قاهره له مشهورې کورنۍ څخه وو. الزواهری د طب په برخه کې زده کړې کړې وې او په قاهره کې د سترګو د ډاکټر په توګه هم کار کړی وو. په ورته وخت کې افراطي ډلو ته هم ډېر تمایل درلود. د بن لادن مخز کتاب چې اوبرای املمن او کاترین کولمن لیکلی، د الزواهری په اړه لیکلی دی چې نوموړی په 15 کلنۍ کې د مصر له اخوان المسلمین ګوند سره یوځای شو. هغه په 1903 کال کې په مصر کې د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو چې د مصري حکومت د نړولو لپاره جوړه شوې وه. الزواهری د ویمې لسیزې په پای کې د دې ډلې مشر وټاکل شو. هغه په 1908 کال کې د مصر د وخت ولسمشر انور سادات له وژل کېدو وروسته په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور زندانی شو. د بن لادن مخز کتاب لیکوال لیکي چې الزواهری له 3 کلونو وروسته له زندان آزاد شو او په 1915 کال کې د سره صلیب سازمان په مرسته مصر پرې خود او پاکستان ته روان شو. هلته یې د جراح په توګه د هغو مجاهدینو درملنه کوله چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د افغان حکومت په وړاندې جنګېدل. الزواهری په پاکستان کې د عرب مجاهدینو له یو مهم مشر اسامه بن لادن سره آشنا شو او نږدې اړیکې یې ورسره جوړې کړې. بن لادن او الزواهری د 1917 کال په لومړیو کې په رسمي ډول د مصر د اسلامي جهاد او القاعده ډلې یو ځای کړې چې یو ځای خپل جهاد ته دوام ورکړي. اسامه بن لادن د القاعده رهبر او ایمان الزواهری مرستیال وټاکل شو. هغوی په لومړي ګام کې په 1918 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په دو سفارتخونو بریدونه وکړل چې په دې بریدونو کې 240 تنه ووژل او 4500 تنه یې ټپیان کړل. هغه موضوع چې د امریکا اوسنی ولسمشر هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه او هغه یې د یادو بریدونو مهم طرح کوونکی وباله. له هغه وروسته د 2000 کال په اکتوبر کې د یمن په ایس اسکول کې په کښتۍ کې د القاعده شبکې سپرو ځانمرګو برید کوونکو ځان ته چاودنه ورکړه او 10 امریکایي سمندري ځواکونه یې ووژل او 9 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الزواهری د وژل کېدو په اړه په وینا کې نوموړی د دې برید متفکر مغز بللی. خو د القاعده تر ټولو ستر بریدونه د 2001 کال په سپتمبر کې په نړیوال سوداګریز مرکز او پینټاګون وو چې د بن لادن او الزواهری لخوا طرح شوی وو. په دې بریدونو کې 2909 تنه وژل شول او د بایدن په وینا الزواهری په دې برید کې هم ونډه درلوده. له هغه وروسته امریکا د الزواهری په اړه هر ډول معلوماتو ته چې د هغه د نیولو او وژلو سبب کېږي 25 میلیون ډالر جایزه وټاکله. د اعلان د امریکا د دولت په اف بی آی او ریوارډ فار جسټن ویپانو کې خپور شو او تر اوسه لري شوی نه دی. د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته امریکا پر افغانستان حمله وکړه چیرته چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن، مرستیال ایمان الزواهری او ټوله ډله یې میشته وه. طالبان هغه وخت حاضر نه شول چې بن لادن امریکا ته وسپاري او امریکا هم پر افغانستان حمله وکړه. الزواهری او د القاعده ډلې مشري له هغه وروسته چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مې میاشت کې د امریکایي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو، ایمان الزواهری د دې ډلې مشر شو. الزواهری چې په دې دومره موده کې په نامعلوم ځای کې اوسېده، د امریکایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره کابل ته راغی او له خپلې میرمنې او لور سره په کابل کې اوسېده. ایمان الزواهری په 1 کلنۍ کې د امریکا د بی پیلوټه تیارو په برید کې په کابل کې ووژل شو او د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ورځ وروسته دا برید تایید کړ چې الزواهری پکې وژل شوی دی.
د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د ژوند له القاعده شبکې سره د اړیکو د سپتمبر د 11مې په حمله کې د ونډې او نورو فعالیتونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. په افغانستان کې د ایمان الزواهری د وژل کېدو په اړه د ازادۍ رادیو د اوریدونکو نظریات هم لرو چې په څو شیبو کې به تاسو ته وړاندې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه هم خبرو خو د شپه 3 بجې او 1.5 دقیقې دی په مکرې خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په بریټ کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کیږي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یو کور توغندۍ لګېدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو د مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا بریټ غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم بریټ بللی، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه سنه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. ښاغلی بلنکن په یو بیان کې ویلي دي د تا په پام سره چې طالبان د خپل ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنونو د حقوقو د دفاع لري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی پلاوی خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی وغړی ازادي رادیو ته ویل چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کېدل بلل شوې دي. د پاکستان پاوز ویلی یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترای تم شوی. د پاکستان پاوز په یو خبر پنه کې وایي له دې هلیکوپټر سره چې په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوختو پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. خبر پنه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پاوز دوه نور جګپړي غړي سپارو. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دا الوتکه غورځیدلې، خو پاوز لا دا راپورونه نه دی تایید کړي. د پاکستان پاوز ویلی چې د پلاتنې عملیاتې پیل کړې دي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حمله ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایوف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسي د دنپورو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه شوې ده، خو امریکا بیا تودور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه. او دلته نه داعش ته نه دلته یو بل تروریست ته نه نه القاعده سته. دا اعلان کې پاتو خبرې اندیښنې او فکرونه چې خلک یې اعلان کې راولاړي باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزواهری د ایمن الزواهری وژل په افغانستان کې یقیناً یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي.
زما په فکر سره کچیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدی، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله. دوی دا په هیڅ صورت هم نه منله چې دوی سره یو ځای القاعده په افغانستان کې فعالیت ترسره کوي. نو زه دا په پوره ډاډ سره ویلای سم، دا په پوره باور سره ویلای سم چې د القاعده د مشر ادرس طالبانو د امریکایانو په لاس ورکړی دی او په دغه بریټ کې دی ور سره هم نظر و.
السلام علیکم، زه جمعه خان د هلمند ولایت د گریشت ولسوالۍ څخه دا پیغام درستم. کوم پیښه چې په کابل کې سوي ده، د غیمل زواهری چې پښکی وجل سوي دي، کچيري په حقیقت سره دغه د القاعده شبکې غړي افغانستان ته خطر وو او د افغانستان په ورانولو او ویجاړولو کې لاس درلودي، نو بس ډیر ښه کار سوی دی چې وژلې دی، او کیبل دا غش سړی وژلې نو بیا ښه کار نه دی. السلام علیکم.
محمد پوی مخوان د کندهار ولایت څخه. په داسې اساس وخت چې لا اسلامي امارت د نړۍ د هیڅ کوم هیواد لخوا څخه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، او د دوی د رهبرانو، د دوی د ویاندویانو، د دوی د مشرانو لخوا څخه همیشه پر دې باندې تاکید او ټینګار دی چې القاعده شبکه په افغانستان کې هیڅ فزیکي حضور نه لري، او دوی د دوحې تړون ته سخت پایبند پاتې دي او هغه تړون یې عملي کړی دی. حال دا چې ایمن زواهری په افغانستان په داخل کې او خصوصا په کابل کې د امریکایي استخباراتي او اوایز باکون لخوا څخه نشه کیږي. دا څه پیغام لري؟ سوال مې دا دی چې دا د طالبانو آینده حکیمت لپاره کوم د خطر زنګ بدل کېدای شي که نسي؟ د دوی آینده اعتبار ته کوم زیان رسوي؟ د دوی حکیمت ته به د آینده لپاره کوم سور څراغ وي او که نه وي؟
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې ازادۍ راډیو ته مو راستولی وو، او د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي، خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري. او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده، چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې یوه ښځه یم کور کې، او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي، د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه تقریبا نو لس کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه یې پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګو کاسه او اماده کولو، مینځلو، پاکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې طرحه وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ور باندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد دروسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولای چې د کور کارونه یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشومه دوری هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کې د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو سره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه وستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکا چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي، نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
کچېره په وړو انجنونو باندې د کور ډیر کارونه وشي نو روغتیا هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایی ولادی ډاکټر نجم السما وایي چې کچېره د درنو کارونو لوجې سی ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه انجنونه وي که هلکان هغه د ژوند غټي دي او ډیر نازک معصوم دي، خو کچېره دوی باندې فزیکی کار کوو هم د دماغي نظر او هم د فزیکی له نظر په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید امخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکین نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده، خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجنونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا د بیرقمه درانده کارونه کوي، چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجنونو ملیدلی چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې امخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونی شي کړی. نو موري په پایل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړون کې ستونزې ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسائل بخي مد نظر نه نیسي. ډېر لیدل دي چې من دې کارونه ور باندې کوي. اته زما یادېږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به خښې ټولولې راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم ورسره زه ماته خښه راوړه. هغه په دادونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیاغه خښې د ورسون مواد البته دا به را ټولوله هغه کې به اغزي وو بیا د بیا سپیکر زیدل پسونه ګرځیدل په کور کې وزه ګرځیدل دا هغه هرڅه چټلې بواله ته پراته وو دا ماشوم خپل په لاسو باندې را ټولوله خپل مرته بیراول چې مور می ډوډۍ پخې د مایده څخه شروع کی دغه سپی باندې د خښې ټولکو بل اخر لوشي صفاکه پاکې کزوی هلک شنه ورته دا وړه راته خښته کړه اورره ته تنکیکه دا پیاز راته پاک هغه دا غوش کی بیږي مخلنه وبو بیږي او پیاز پاکي مرده چې به می پښتنه وکړه چې ولې دا سر سره کوي ولزې وزره نو دا هغه خبره ده چې همیشه من دي ځان په باندې خلاصي چې زه څو کم تنایمه یا وزره یم نسم کولای رسیدګي دا ټول کارو ته اولاددار يم شیر په شیر ماشومان مې دي
کچیر په وړی انجلې باندې داس کورونه وسېغله توان نه پورته کنه دا به څومره توان ورسی
دا هغه ټول مشکلات ته چې بل اخر د کلی منځلو په وخت کې ځان سره کینوي او کلی ور باندې غړوي او کلی ور باندې او کشي او جلې د دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دی باید زده ای وړ دی باید زده ای اوس د پلان کلر دوه غټه سوي د ماشالله د وړ د اخښلو د ډوډۍ د پخولو د په دې باندې دی ویاړ او افتخارم کوي دې ته نه ګوري چې دغه عمر څونه ده هغه ماشومه جلې د تر دا اوسه پورې خپل په خو په بد نه پويږي دغه اټ خام ده هغه دغه کارونه ور باندې ریګي دا بل اخر کمزوري کیږي هغه وخت چې دا بلوغ تر رسیږي چې باید هغه وخت خپل د انرژي څخه استفاده وکړي هغه وخت د انرژي ټوله ختم وي خلاص وي ډیر کم وي البته
د کورنۍ نارینه د غستونځ په حال کې څومره مرسته کولای شي خپل میرمنو سره یعنی دوی څه وکړي څومره د کور په چارو کې دوی سره کومک وکړي ترڅو هغه ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبور نه وي چې په وړکی لور باندې کار وکړي
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصيه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته دای چې د کور په نستونځ کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای شي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي هغه څه چې ستاسو امکانات چې ستاسو مس په موهیزني فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده برقي سیستمونه ستاسو هرڅه برق د شمسي په ذریعہ باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې تر لاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې د پرړکی او د جک په ځای شلومبي وهی په ماشين کې دی وهی که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي خخه د شوت څخه استفاده وکي د غاز څخه استفاده وکي هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي په دې خاطر تاسو په دې سکه خپل د میرمنو سره سپورت سي د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځنت هر بلی ا دې اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کې خپل مېرمنو ته پیسې چلري هغه مس پموي هغه پیسې مو د ژوند په سہولتو کې خپل مېرمنو ته نو دغه سہولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی ترڅو چې من دي هم دغه بهانه د ځان خلیری کې یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشالله لورانی میزوانان دي خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته زی مدرسې ته زی ما هغه سہولتونه ورته برابر کړې زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته سبا چې برت دي دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي هغه هم صحتمنه ووسیږي دا هم صحتمنه ووسیږي او بل اخره یو ښه صحتمنه مور یو ښه صحتمنه معاشره یا یو صحتمنه ټولنه ایجاب ولای شي
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کوم مشخص موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا و نننې خبرونه تر بیا خېچاري
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، دا ونی د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی، او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومان د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي، د هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت ور وخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري پاینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم د دریم هیوادونو کې لکه افغانستان د قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په دي، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شید، ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او مراتب شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندي دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقي. نو په دې وخت کې ماشومان، یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايله کې، بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي.
فرض سه پوسنه شرایط کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له، یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړل شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقې دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثر وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي، زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي. یعنی علت سره چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي.
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختب وزي.
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ارائه، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلونکي یعنی زمامداران دي هغوی په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سره ما ته نیو شوی، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تضمین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله اغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړتوي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارت قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د صافت سره، یعنی د صافت په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاسته موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کزریګم تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه، خدا او بریالي اوسئ.